ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو دوه پرلپسې خپرونې د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې په کابل او خوست کې پرون د وژل شوو ځوانو خبریالانو پر مسلې پکې بحث کېږي. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پایلو. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یو ثبوت په توګه وړاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل:
در قدم اول تسلیت میگم به همه مردم افغانستان. شهادت 21 تن از هموطنهای ما را روز گذشته که در جمعشان 10 نفر ژورنالیست‌ها بودن، یک جنایت علیه همه مردم افغانستان و خصوصا خانواده رسانه‌ای و ژورنالیست ها بود. در این حال مسئولین محترم امنیتی با در نظر داشت تکرار حوادث ایجاب میکنه که بیشتر از آنچه کردن در اینجا توجه داشته باشن.
خاغلی عبدالله دغه راز وویل چې نن یو ساعت وروسته به د ملي امنیت شورا په دې اړه غونډه وکړي او د رسنیو او د حکومت د ګډې کمیټې د تېرې ورځې د غونډې پر سپارښتنو به غور وکړي او هم به د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات وکړي. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه نن مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د کابل د پرونی برید دو نور قربانیانو د ازادي راډیو د خبریالانو عباد الله ننزی او فرشته محرم دورانی جنازی پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوي وې. ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبریالانو د پرونی برید چې د وژل شوو نهو خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل د دغو دو ځانوژونکو حملو چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی ډیر په غوسه کړی دی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي، یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وویل کمزورو شوو یاغي وسلوالو په افغانستان کې خبریالان د دې لپاره په نښه کړي چې په اکتوبر کې له رایه ورکولو مخکې د انتخاباتو روانه پروسه زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم دغه حمله غندلې او هغه وحشیانه او نه توجیه کیدونکې بللې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللی و، د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رسنۍ په راتلونکي کې له حملو خوندي کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې اوس وخت دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي هیات بللی دی. ګڼو نورو لورو هم په کابل کې پر خبریالانو پرونی برید په کلکه غندلی دی. دغه راز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خبریالانو ټولنو په غونډو کې د کابل د تېرې ورځې د خونړي برید د غندنې تر څنګ د وژل شوو خبریالانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم ترسره کړل چې دغه لړۍ دوام لري. په شبرغان کې خبریالانو په کابل کې پر خبریالانو ځان وژونکی برید وغانده او د صبر لسمې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله. په کندوز، غور او کونړ کې هم د کابل د تېرې ورځې برید چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل شو. په کونړ کې په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر فضل واحد افکاری وویل خبریالان بې پرې کسان دي چې خپل ولس له مهمو پیښو خبروي او باید په جګړه کې په نښه نشي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي، او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي.
د افغانستان د خبرلانو او د رسنیو مدافع ډلو د ثور لسمه په افغانستان کې د رسنیو لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ نومولې او ویلي دي چې هر کال به په دې ورځ د رسنیو د وژل شوو کارکوونکو یاد تازه کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې له حکومته غوښتي دي چې د ثور لسمه د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. د ټولنې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللي چې د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي، خو امریکا یې هرکلی کړی او د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنګټن ته د ستنېدو په مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د څو کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود خو انکار یې کاوه. پومپیو زیاته کړه چې د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه، بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یوه خبري غونډه کې وویل تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په جاپان کې په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بلاستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنگټن کې د فرانسې سفیر په ټویټر لیکلی دي چې د ایران د پخوا زمانې د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقې پر ضد نه، بلکې په ګټه یې دي. نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي، د پښتنو یو لس د امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی. دغې ورځپاڼې نن وویل په دغه لس کې چې یوه کاپي ترلاسه کړې بېلابېلې پوښتنې لکه یو کال مخکې د اف بی آی یا د پولیسو د فدرالي ادارې له ریاسته د جیمز کومي د لرې کولو لپاره د ټرمپ انګېزه څه وه، یا د ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسانو سره څه ډول اړیکې ټینګ کړي وو شوي دي. نیویارک ټایمز وایي په دې اړه چې آیا ولسمشر په خپلو اقداماتو سره د عدالت مخنیوی کړی که نه، او آیا له هغه سره د مختلفو مسایلو په اړه مرکې وشي، څېړنې ته تر اوسه لیوالتیا زیاته ده. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووزي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې څارنه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې واکمن ګوند ښایي د دغه بهیر د بې لارې کېدو هڅه وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې په زرګونو کسان بیا د ارمنستان پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، دا خپرونه البته او بل خپرونه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې وه. دا ځل هم د ځوان فکر په دواړو خپرونو کې چې په ګډه یې مخته وړي د کابل سټوډیو زما همکاران نصرت پارسا او رحمت الله افغان په اکرام الله اکرام وبخی په کابل او خوست کې د وژل شو ځوانو خبریالانو پر موضوع خبرې کوي. لکه څنګه چې خبریا سپرون په کابل کې د نه ویشتو وژل شو کسانو په ډله کې نه خبریالان هم وژل شول. د نه خبریالانو په ډله کې هم درې خبریالان د ازادي راډیو کارکونکو د غرض بي بي سي او خبریال هم پرون په خوست کې د نامعلوم کسانو په دزو وژل شو. دا پروګرام تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې برخه واخلئ او په دې اړه نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. نور زما د کابل همکاران اکرام الله اکرام او نصرت پارسا دا پروګرام په ګډه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي په دې هله چې 13 اونۍ در باندې په خوشي او خوشحالي سره تیر شي وي. د ځوان فکر او فکر نو په دې اونۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او ازما همکار نصرت پارسا هر کله کو وخت 2 بجې او لس دقیقې دي د ماسپخین تر سلورو بجو له تاسو سره یو په دې خبرونه کې. لکه څنګه چې مخکې نوري سی یادونه وکړه، نن په دې خبرونه کې او د خبرونه مو د پرون ورځې د ژورنالیست افغانستان او چې په دوه بلابلو پیخو کې شهیدان کړل شول په کابل او خوست کې د دوی ژوند ته ځانګړې کړې ده. په دې اړه به خبرې اترې کوو، د دوی خاطرات او د خپلو همکارانو سره به غږیږو، او همداراز تاسو به هم را سره په دې خپرونه کې برخه اخلئ.
تشکر از همکارم آقای اکرام. الله اکرام، و با تاسف که امروز در مورد برنامه ما اختصاص دادیم در مورد همکارای ما که دیروز به شهادت رسیدن، و همچنان شمار دیگی از خبرنگارانی که از رسانه های دیگه جام شهادت نوشیدن. دیروز دقیقا نمی تایم تایمی بود که از دفتر ما به شفخانی وزیر محمد اکبر خان رفته بودیم، و در اونجا سباون کاکر همکار عزیز ما در عملیات خانه بود، و امیدواری ها خیلی بلند بود که همه خون اهدا کردن. حدودا 12000 سیسی خون جمعاری شده بود. دکترها امیدواری میدادن که کاکر عملیاتش به خیر سپری میشه، اما حدودا 20 دقیقه کمتر از تایم کنونی، 20 دقیقه بعدتر البته، خبر شهادت کاکر بر ما رسید که خیلی غم انگیز بود. در کنار از دو همکار دیگه ما هم عبادالله حنانزایی و محرم دورانی به شهادت رسیدن. کسایی که دیروز به شهادت رسیدن فکرای نو، فکرای جوانی بودن که در رسانه های افغانستان کار کرده بودن، خصوصا در رادیو آزادی سیتنشان کار میکردن. برنامه ما را اختصاص دادیم روی همین موضوع، و شنونده های عزیز شما میتونین که در برنامه در جریان برنامه تماس بگیرین. یعنی تا ساعت 4 با شما خواهیم بود. شماره تماس 0782 255 و 0792 20 35 40. همچنان مهمانان را در استودیو از همکارای ما داریم، و مهمانای دیگر از بیرون دفتر خواهد داشتیم. آقای رحمت الله افغان فعلا در استودیو با ما هستن، همکار خوب ما، که ما اینا در کنار یک میز هستیم، و در اتاقی که سبون کاکر هم با ما یک جای کار میکرد، و سعدی زاهل همکار خوب دیگی ما که اینی هم در یک اتاق با محرم دورانی اینی دفترشان بود، مهمانای ما هستن. اما پیش از ای که ما برنامه را با مهمانان صحبت بکنیم، یک گزارش در مورد مسئولیت خبرنگارا و نگرانی از حفظ جان خبرنگارا همکار ما رحمت الله افغان تهیه کرده که با هم میشنویم، بعد دوباره با شما خواهیم بود.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نړیوای چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي، او عاملین دې د قانون منګلو ته وسپارل سي. موجب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یوه باوري او تاثیر لرونکې پالیسي چمتو کړي.
هغه
وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي، څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تېره ورځ د کابل د 9 امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بېلابېلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرانیو ترهګریزو حملو کې په وژل سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عبادالله حنانزی او محرمه دورانی هم شامل دي. د کابل د پرانۍ پیښې د 9 قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لوري ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول، او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنگي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پریکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپل خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو.
تهیه کنی.
خغلی سنچرکی زیاتوی د وجل سبی خبریالانو له کورنۍ سره د عجل او دوامدار مرستو باندې هم غور روان دي. د افغانستان له رسنوی نه د ملاتړ اداره یا نه وای که وضعیت پامونی سی روان کال به خبریالانو او رسنوی لپاره ښه کال نه وي.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، شته متوجه اوسې مالو تاسو قانون باید تطبیق سکل د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول نن د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، تاسې د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته غوږی یاستئ. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، دا خپرونه د ژورنالیستانو، هغه ژورنالیستان چې پرون په کابل او خوست کې په دوو بېلابېلو ترهګریزو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، د دغه خبریالانو ژوند ته ځانګړی شوی. په ځانګړي ډول د ازادي راډیو هغه درې ځوان خبریالان چې په دغه پېښه کې ووژل شول، سباون د دې تر څنګ سباون کاکړ، البته عباد الله حننزی او فرشته محرم دورانی د دغه حملې قربانیانو. د ازادي راډیو دا خبر اعلان چې سباون کاکړ نومېدو دیرش کال له عمرې درلود، خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه جوړول. د دې ترڅنګ شهید سباون واده کړو د سور په 11مه په ازادي راډیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل، خو 13 ورځ دوشنبه د سور په 11مه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللو چې په خپل د انتحاري حمله قرباني شو. ل سباون کاکړ څخه یو دو کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومېږي. عبدالله حننزی د تلی په لومړۍ نیټه 20 کلن کېده. په ازادي راډیو کې د کار دوه کاله لا هم نه پوره شوي. نوموړي واده کړی او ماشومان نه لرل. حننزی د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. فرشته محرم دورانی ته تازه د ښځو لپاره د ازادي راډیو د اونیزي یعنی نیمې نړۍ خپرونې د جوړولو دنده سپارل شوې وه چې مرګي د لومړنۍ خپرونې جوړولو ته هم پرېنښوده. تکل شوی و چې اغلی محرم دورانی رسمن د مئی د میاشتې له 15 نیټې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی ویل دا غواړي چې د اسلام هغه سیره چې تروریستانو نړۍ ته ښودلی نه، بلکې سپېسلې ماهیت یې خلکو ته وښایي. دورانی ته د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي اونیزي پروګرام نیمې نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې وه. درنو دوستانو، که تاسو هم غواړئ په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، 0 9 0 5 3 0 0 او د دې تر څنګ 0 2 2 5 5 5 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. فایل به له افغان صاحب نو کوله، څنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه چې موږ سره خپل درانه همکاران هم په سټډیو کې دي، دوی به د خپلو دغو شهیدو شوو همکارانو په اړه خاطرې له تاسو سره شریکوي، د دوی د ژوند په اړه به غږېږي، د دوی د بوختیاو په اړه به غږېږي. افغان صاحب ستړی مو شي، هرکلی. پایل له کاکړ صاحب نه کو تاسو سره نږدې پاتې کېدو، وروستۍ خبرې هغه وروستۍ حالت که تاسو ته در یادېږي، په کوم حالت کې سره مخ شوي؟
اکرام صاحب تاسو ته، همدارنګه پرسه صاحب ته، زه په خپل وار سره سلامونه، همدارنګه د همدغه شهیدانو تسلیت وړاندې کوم، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو تسلیت وړاندې کوم. خدای دې دوی وبخښي او خدای دې موږ تاسو او د کورنیو وارثینو ته د زړه صبر ورکړي. رښتیا هم چې نن یې 15 کاله د په ازادي راډیو کې پوره کېدل. په لومړۍ ورځ چې د ازادي راډیو ته راغی، ډېر صمیمي وو. ما ته کوم مشرانو وویل چې د سره په سټوډیو باندې وګرځه، او یا لومړي کارونه دي دا سټوډیو سره بلد سي، مایکروفون سره بلد سي. که څه د رسنیو کې کار هم کړی و، خو بیا هم هر رسنۍ ځانته سیستم لري. کله به چې یو شی موږ ته تشریح کوو، د مایکروفون د سټوډیو او داسې پلی کېږي او داسې غږ ثبتېږي، په ډېر ځیرکۍ او په ډېر هوښیارۍ بې غوږ نیولی و. یعنی کله به چې ورستی پښتنه راغله بیا به پښتنه کړه ده، یعنی پښتنه نه کړه تر څو پورې به ځان چې مطمئن نه کړه. نو خبرې خاطرې ډېرې لرم، تا چې یادونه وکړه ورستی خاطرې دا و چې په کومه ورځ چې دا شهید کېده، یو ورځ مخکې زه کمپیوټر ته ناست وم، د شا له خوا راغی د یو عادت بلم و، کله به چې دی راته همکارانو به کار په دې اوږې به لاس ور کېښود، یعنی هېڅ همکار نه غوښتل زیار او تکلیف ورته ورسېږي، فقط به د اوږه به لاس ور کېښود، لاس ته راکړه چې لاس به دې ورکړه، لاس به ټینګ کړه، خدای په امان ستړی مه سي. یعنی زه ورته جګېدم، زه د اوږو کېسې ونیم ټینګ یې کړم، مطلب نه جګېږي، هېڅکله به هم نه جګېږي. خو زه به بیا هم یو دوست یو ملګری دی ورته جګ سم غېږ مې ورکړه، هم غېږ یې سره ټینګ کړو، نو په غوږ کې راته وایي چې هور وروره، تا چې خو په بله اونۍ د شکر پروګرام جوړ کړی و، پاتې سه دغه جمعه کې د چکر پروګرام جوړ کړئ، چې ولاړ شو د چکر پروګرام، دی د چکر ډېر زیات شوقي و، ډېر زیات شوقي و. په یو چکر ته راسره وي، نور همکاران هم راسره وو، ننګرهار ته تللي وو، کامې ته ولاړو، بیسودو ته ولاړو، خطرې تا ته میاد. وروستۍ خبرې دا راته وه وروره، په چکر جوړ کړئ، دنیا دو ورځې ده، او چې چکر ته ولاړ شو.
و و مو برنامه تفریحی که قرار بود بریم خیلی اصرار میکرد، مرا هم هرچند من به یک مریض داشتم وعده کرده بودم که امرایت میرم، اما ای وعده اینی متاسف هستم که نتانستم ای وعده را پوره بکنم. خب تماس های شنونده ها را خود داشتیم در این برنامه، همکارای تکنیکی ما را خواهش میکنیم تماس های عزیزان شنونده ما را وصل بکنن. بله سلام علیکم. بله سلام بر شما.
زمونه سداری زده هم دی پکتیانا و دا دی غمجنی پیخی، یعنی دا یوازی دستات و دپارا نو عدد دی که، یعنی دی طول افغانان پی خپا دی و من کم در سرا خپای و دوی تا دی کورانهی تا صبر جمیل غالم، یعنی دون خپایی چه اغا خبر خبره نشو کوله زیتی دون پی خپای پرون دیسا، او چا که کلی او چا که پکیلاتی خوری دی نسی برگی و برگی جنازی کورتا ور ترا وستره که چی دی پردو پا دی پوچھ چې دا د چا وزل څنګه دی، چا مړ کول دی، د ګناه خلکو وزل څنګه دی، بس زه دې کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وړاندې کوم، خدای دې زه څنګه تاسو نور وساتي.
ډېره زیاته مننه ورور، کور ودان خوشاله اوسې، ژوندې اوسې.
تماس دیگه هم داریم بخواد. بله سلام علیکم.
سلام جوړ په خیر، سوګ لکوم زایا.
سلام احمد، سلامونه نیکی
دې، وعلیکم السلام. ستړي مشي
کورم عباس دورم، خبگان خو پور افغانستان خبر خو خبر بدا کهو چه زمان سودت کسانی چوک دی منگو خود چه پک سودت کسان آقا چوکی شد منگو پو وطن که جنگ واری او جنگ کهی لکه امریکا ما سوده داری دی کسانو چه منگو دولت ما دی دی کسانو طالبان ما سودت داری چه دی کسانو منگو داشت وسوایی چه در نروان کولن پدی که چوایی در ملل متحد پکی دی یا امنیت شورا ولی داشتی غاتل ده پا جای باندی ناس ده منگه را آقون هم دست والی چیز منگه وطن کن دست و چی و سلام پیتی نام.
دیر زیاده منه نه،
تشکر از همدردی هماتن ما.
پرسا سه دی اوریدون که میادهو نو کرده پا ورسیو که پا نرهی که ده خبرالان و ده مدابی زیاده را بنسطون و ده غباس را پورتا کرده ده ویلی دی چه دوی با یو استاز البته ده استاز یو دل وطای که ترسو ده جنگ لخکی لغال و سرا و ده نرهی لاغ سوپر طاقتون و سرا وغی که ترسو ده جورنالیستان و جوان خوندی که و همدار از ده داتیر ولس که لونا چی دی پا دی که یوازی ده تیر ورز ده جورنالیستان و لپاره ترطول و خونلی ورز بلل شوی ده. نو کار روان ده، فکر که چه انشالله نتیجه با ورکی.
افغان صاحب میخواییم در مورد ای بپرسیم که کاکر بیشتر رویدادهای تروریستی حملات انتحاری را پوشش میداد، در کنار از اینکه برنامه های اجتماعی و ورزشی بسیار خوب تهیه میکرد، وقتی که از رویدادهای تروریستی زمانی که با کمره میامد و دفتر، چگونه میافتی او را، یعنی با چی یک احساس وارد دفتر میشد؟
طلبه چه مگوده خبری پوکک لپاره ولارو دیده به دی کامرمان پسی پاد بانده، نو زیاتره بده مک سره لدی لاره چه بطلولو هلته به د خپل وړکتوب د کلیوالي ځوان په اړه باندې کیسې کولې، خندل، بیا پخوانۍ خاطرې به یادولې. خو کله به چې برنامې نه بېرته راغلو او برنامه لکه مخکې ستا یادونه وکړه داسې ناوړه پېښه به وه، خونړۍ پېښه به وه، انتحاري حمله به وه، وژنه به وه، نو بلته به چې دفتر ته راغی ډېر به د ستړیا احساس پې کوي، یو رقم داسې یو سلبي کلوف دا په وطن کې څه تېرېږي. خدای موږ د څه لپاره پیدا کړي، خدای په دې وطن ته رحم وکړي. یعنې ډېر زیات متاثر کېده. داسې دین نیم ساعت لپاره به دی کرار ناست، نو وروسته به په کار شروع کوه. بیا چې کار باندې به شروع کوه په کار کې ډېر زیات له احتیاط نه کار اخیست. حتی د وړکۍ موضوع لپاره به دوه وارې د پوښتنه کړه، حتی درې وارې پوښتنه کړه. ما درته یادونه مخکې وکړه چې کله به له یو برنامې له یو ناوړه یا غمیز نه بېرته راغی، ډېر زیات به ستړی ستومانه وو د وطن په حالاتو.
افغان صاحب، وروسته به راځو د موږ سره د ختیځو ولایتونو د لیکوالو ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې منشي او خبریال رحمت الله زیارمل همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې له ننګرهاره وصل دی. زیارمل صاحب، احساسات به راواخلو په دې برخه کې. زیارمل صاحب، ستړي مشئ برنامې ته. زیارمل صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني. زما غږ اورئ زیارمل صاحب؟ زیارمل صاحب، زما آواز اورئ؟ فکر کوم د زیارمل صاحب په لیکه. زیارمل صاحب، که زما آواز اورئ خبرونه ته ستړي مشئ. فکر کوم د زیارمل صاحب په
دقیقې بعد اینا را خواهیم داشت روی خط تلفون. مشکلات تخنیکی وجود داره. خب صحبت ها را با سعدیه زاهل در مورد همکار عزیز دیگی ما که به شهادت رسیدن بانو محرم درانی در مورد اینا معلومات بتین که چی خاطره های از اونا دارین و در کدام بخش کار میکرد، آیا اولین برنامهش تهیه کرده بود یا نه؟
خب تشکر، عرض سلام دارم خدمت همشنونده های عزیز و همچنان تسلیت عرض می کنم به خانواده های شهدا و خانواده های همسنگران و هممسلکانم. محرم جان، مدت دو هفته می شد که امرای ما نو پیوسته بود به رادیو آزادی و می خواست که در برنامه پردیسر برنامه زن و زندگی در بخش پشتو باشه. در مدت 14 روز یا 13 روز این دختری که در شعبه امرای من یک جای بود صرف مصروف مطالعه کردن بود و مصروف نوشتن بود و زیاد علاقه مند بودک و زیاد خوشحال بودک که در رادیو آزادی آمدک و امرای ما هم کار شدک و زیاد وقت که آمد از من پرسان میکرد، میگفتک که من میخوایم راجع به برنامه کم بدانم که برنامه چیگونه هست با وجود که قبلا آگاهی داشت. در رابطه به روند برنامه کمک معلومات ما برش دادم و یک کتاب زن بوده، زن افغانستان، او را برش دادم، گفتم تا که پارتنر بخش دریت میایه عفیفه جان ساکب او تا از مکد زیادتر میفهمد چون پرودیوسر برنامه بخش دری است، خودت میشه که این کتاب مطالعه کنی و یک کمک راجع به زنا بدانی.
یک زندگی، ببخشین اکرام صاحب، یک زندگی بسیار تراژیدی داشتن و شما به خانیشان رفته بودین، میشه قصه بکنین از زندگیشان، چگونه زندگی داشت درانی؟
بله، صبح که ما از دفتر خانه که دفتر آمدیم با جمع از همکارا رفتیم خانه سی همکار ما، عبادالله انانزه، سباون و محرم جان. وقتی که رفتیم خانه محرم که رفتیم، واقعا طرف پدر ری سفیدش دیدم، مادرش و خواهر و برادرش که اموجا ما بر تسلیت گفتن رفته بودیم. وضعیت زندگیشان چه قسم براتان بگویم، نمیتونم که از او حالت، از او وضعیت ما براتان بگویم، ولی وضعیت اقتصادی خوب نداشتن و گفتن که تنها محرم بوده که ناناور خانوادهشان بوده، ماشه که میگرفته که نیمشه برای تحصیل خود مصرف میکرد و بقیهشام اما مصارف خانواده را میداده.
بسیار زیاد تشکر. آقای قرداش، مسئول بخش برنامه های تعلیمی ما در بخش دری هستن، این را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. قرداش صاحب، میشه صحبت های شما را هم داشته باشم در مورد این واقعه المناک، خصوصا در مورد حنانزه، اگر خاطرات داشته باشین شریک بسازین. میروان.
تشکر، ابراز تسلیت دارم به سه همکار خانواده، سه همکار پرکار ماسه با اون کاکر عبادالله انانزه و محرم درانی، جای ایشان بهشت بر این باد. اینا هر کدام جایگاه به خصوص خود را داشتن، همه همکارانی بودن که گلهای باغ رادیو آزادی بودن. من میتونم اینا را ترجیح بدم به یک دیگیشان. عبادالله انانزه به دو زبان پشتو دری نطاق بسیار ورزیده و یک صدای میکروفونی که داشت که قابل شنیدن بود و همه دوستان از صدای زی راضی بودن شنونده ها. عبادالله انانزه هم در یک فامیل بسیار متوسطی زندگی میکرد، نان بیار، تقریبا نان بیار خانه بود. یک قسمتی از زندگی را ای خودش یاشا و عباده میکرد. دیروز در شفاخانه امرجنسی پدر زیره که دیدم، آدم وقتی میبینه پدری پسر خود از دست میده چه حالتی می داشته باشه، اما این پدر که من دیدم فوق العاده بود. این پدر بسیار متفاوت از پدرهای دیگه بود. این پدر می گفت که عبادالله ما به مهمانی رفته. هر دوستش که می آمد برش می گفت که عبادالله به مهمانی رفته.
مهمانی برگشت نپذیر.
بله.
بی برگشت.
عبادالله یک شخصیت عجیبی داشت. دائم خندان بود. خود شما همه شما شاهد هستین. هیچ لب پرخنده ازی پیشانی ازی چین نداشت، همیشه پرخنده بود. همیشه هر چیزی که میگفتیم، هر موادی را که میدادیم با پیشانی باز قبول میکرد. گاهی بر ما نگفته بود که ما وقت ندارم یا پروگرامم زیاد است یا چیزهای دیگه. انسانی بود که باید نمیمرد که مرد. چاره نیست، مرگ چاره نداره. ما فقط یک شعر از شاعر معاصر حیدری وجودی را اینجا داشت کردیم که
مهربان
حیدری وجودی میگه ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آوار زمین تنگ نمی شد، گر دیده خود بین فلک تنگ نمی شد، روشنگر دلهای پر امید نمی گشت گر ناله شامم سحر آهنگ نمی شد، امروز به سرمنزل مقصود زدی گام، دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود. گفتی آقای وجودی جنگ هست، عامل همه چیز جنگ هست. اگر همی جنگ انتحاری همی نمی بود، امروز هم هنانزه داشتیم، هم محرم داشتیم و هم سباون داشتیم. حیف که امروز از دست ما رفتن.
متاسفانه که سه همکار ما در کنار ما نیستند. سعدیه جان، در مورد آخرین دیدار یا آخرین دفعی که با محرم درانی دیدی، خاطرت چی بود؟ میشه در این مورد هم قصه بکنی و در مورد از اینکه در کجا تحصیل میکردن؟
محرم جان محصل بوده که پنزای شرایط پوهنتون کابل بوده و روز یک شنبه زمانی که ما از دفتر میرفتیم، محرم جان دستکول خدا گرفت و گفته که خداحافظ تا فردا را، ما میایم انشاءالله بازم میبینیم و شما یکی دیگره. خدافیزی کرد و اونمو آخرین خدافیزیش بوده با ما.
امیو کنون همکار خوب دیگه ما آقای ایمل سنجیده، مسئول بخش نیوز ما، با ما پیوستن. آقای سنجیده میربانی کنین، صحبت ها شما را هم میخوایم.
بسیار تشکر آقای پارسا. من به نوبه خود تسلیت عرض بکنم به خانواده مطبوعات افغانستان، به خصوص رادیو آزادی، و صبر جمیل برای تمام ما و کسایی که اهل مطبوعات هستند و به خصوص خانواده سه شهیده که منصوب به رادیو آزادی بودند و به رادیو آزادی به شکل دشکال رابطه داشتند. عرض میکنم و یقین دارم که آن احساسی که من دارم تمام همکارا و تا جای مردم افغانستان هم احساس مشابه دارن، به این معنا که سه جوان رشید و کسایی که استعداد داشتن، آرزوی بسیار بلند داشتن و آرزوهای بسیار خوب بر افغانستان و بر خودشان و بر خانوادهشان داشتن، متاسفانه در بین ما نیستن و به ابدیت پیوستن. آقای عبادالله حنانزی یکی از همکارای بسیار خوب و ورزیده و در این زمان فعال رادیو آزادی بود، قبلا در بخش نیوز رادیو آزادی کار میکردن، بعدا در بخش اختصاصی که برنامه مبارزه با مواد مخدر بود توظیف شده بودن، ولی در کل همونطور که جناب قردوش صاحب هم یادآوری کرد، یک کسی بود که تسلط کامل به دو زبان داشت، زبان دری و پشتو و انگلیسی هم میدونست و خوبی که داشت اخلاق بسیار عالی، نیکو و در عین زمان متحد به کار و صادقانه کار میکرد. به این شکل سباون کاکر شخصی بود که همیشه لبخند به لبانش بود و ما فکر نکنم که در رادیو آزادی، در جمع تیم ما شما و بیرون از رادیو آزادی، در خانواده مطبوعات کسی از سباون کدام شکوا و یا گلایه داشته باشه، چون همیشه خندان بود و کارا را به مشغلی که حجاب میکرد انجام میداد. و همکار جدید ما البته که دوره آموزشیش بود به رادیو آزادی، خانم فرشته محرم دورانی که قرار بود به رادیو آزادی جذب شود و مسئولیت یکی از برنامه‌های مهم رادیو آزادی را به عهده بگیرند، واقعا در داور است و این درد ما همیشه با خود خواهیم داشت. ما به نمایندگی از دفتر کابل رادیو آزادی یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم و خود با فامیلای از همکارا شریک میدانیم و این درد فکر میکنم که همیشه ما با خود خواهیم داشت.
آقای سنجیده، این واقعا همه ما میدانیم، میشه شما بگین که چقدر کم بودی اینا احساس میشه در دفتر و آیا ممکن است که جای از اینا را کسای دیگه بتانند پر بکنن از لحاظ معنویت، از نگاه دانایی که اونا بیشتر داشتن؟
خب از نگاه معنویت قسمی که شما اشاره کردین، البته معنویت به این معنا که ما همیشه اینا را داریم با خود در قلب خود و جایشان البته کسی دیگه اگر بیاید بر از جای جداگانه از نگاه معنویت خواهیم داشت، ولی از نگاه فیزیکی طبعا خب جوانای دیگه هم هست، کسایی هست که میخواین کار بکنن و میتونیم بگویم مبارزه بکنن با همی کار رسانه‌ای که ما داریم در افغانستان، تقریبا زیاد مشابه به مبارزه است. از نگاه فیزیکی شاید ما بتانیم جایشان را پر بکنیم، ولی از نگاه معنوی قسمی که در آغاز هم گفتم و شما اشاره داشتین، قرداش صاحب هم یادآوری کردن، بسیار مشکل است فراموش شون و یاد اقل.
در حادثه دیروز بیشترین قربانی رادیو آزادی داد کدام خلال در نشرات رادیو آزادی نیامد؟ یعنی سوال ما این است که رادیو آزادی مصممتر از گذشته و کارش ادامه خواهد داد؟
طبعا البته ای خب در افغانستان متاسفانه ما در کشوری که زندگی میکنیم در حال جنگ است، حتی ما بعد از جنگ هم گفتن هم میتونیم که بعضی گزارشات نوشته میکنن که افغانستان کشور بعد از جنگ، در حالی که ما در جنگ هستیم و هیچ وقت به مو اراده و قاطعیتی که ژورنالیستان نه تنها خانواده رادیو آزادی بلکه در به سطح افغانستان ژورنالیست‌ها تعهدی که دارن، همچو حادثات نمیتونه که مانع کارشون شو و حتما ادامه میتن و پر انرژی تر ادامه میتن.
بسیار زیاد تشکر سنجید صاحب، ممنونتان، سلامت باشید.
دیر زیاد مننه سنجید صاحب. کور مودان درنو دوستانو، تاسو د ځوان فکر او فکر نو نیزی خبرونه ته غوږی اسه، د خبرونه به د مازیګر تر سلورو بجو دوام لري. تاسو هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخیستل شئ. 0999 45 15 او بل شمیره مو د 0902 23 15. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، نن په دې خبرونه کې د هغه خبریالانو په ژوند باندې غږیږو چې 13 ورځ په دوو بیلابیلو پیښو کې دوی په شهادت ورسیدل، په خوست او په کابل کې په دوو خونړۍ او پیښو کې چې لبد مرغه د ازادي رادیو درې همکاران سبون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی هم د شهیدانو په ډله کې و. زیرمل صاحب را سره دی
کمال
شاه البته بلی ډیر زیات بخنه واړم کمال شاه را سره دی کمال شاه زموږ د ویب په برخه کې فعال ژورنالیست فعال کارکون کې دی تر سره په سټډیو کې دی دا تقریبا زموږ د بل همکار چې 13 ورځ شهید شو سباون کاکل نږدې دوست هم وو ډیر نږدې ورسره پاتې شوی وو لدن به وورو کمال شاه ستاسو احساسات سړي په دیاله
لمړی تاسو او د رادیو ټوله اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه 13 ورځ زموږ لپاره یو ډیره تدونکې ورځ په خوښۍ سره چې ډیر نږدې دوستان مو شهیدان شول د هغوی له جملې څخه یو هم کاکړ و چې یو غر ونړېدی موږ په دفتر کې ټول همکاران یو خو بیا هم د ځینو ملګرو سره چې دا پر زړه سره ورځي د زړه همکاران پاتېږي ځینې سره پاتېږي نو کاکړ صاحب زما ور د وجه مشترک یو هم دا و چې کله کله به مو د وطن پر حالاتو باندې خصوصا د خپلو ولایتونو پر ځینو پیښو باندې خفګان کاوه او ځینې ستونزې به مو سره شریکولې او سره نږدې وو نسبت نور ته نور ډېرې خاطرې سره لرو
وروستي ځل لیدل او وروستۍ خبرې سوې ستاسو دواړو
وروستۍ ځل مې دوه وارې ولیدی دې پلان په دفتر کې ولیدی وروستۍ ویډیو چیرته واستوله د بغلان ویډیو ایډیټ کړی و ټلیفون کې راته ویل چې دغه ویډیو واخله او همیشه به ویل چې مشره سلام بیا څو ورځې چې مې مخکې ولیدې په اوکراین کې مې ولیدې یا هغه سره کښېنستلو ډېرې خبرې مو وکړلې خو موږ نو خبر چې دی بس موږ څخه جلا کېږي ولاړې او د موږ تشویقولو موږ به دې تشویقوي چې باید پرمختګ وکړو کار وکړو او څه چې په واسه دی هغه به چې وکړو خو قسمت من ورو سر سوی رب دې بخشي
ډیر زیاته مننه که اوریدونکو لرو نو اوریدونکو ته به مو ورشو یو اوریدونکو لرو پر اساس
السلام علیکم سلام بر شما مهربانی کنین از کجا تماس گرفتین و صحبت بکنین
صداقت هستم از بودکست فانتزی بیارم
یک کم بلندتر اگر صحبت بکنین صدا شما را بسیار ضعیف داریم ما
بیادرتان اول کود به تمام مردم ملت شریف نجیب افغانستان این موضوع تسلیت عرض میکنم بخصوص به خانه رادی آزادی و همکارای بسیار موفق و ورزیده ما که مثلا در هر اجتماع از هر نگاه غربت افغانستان با خبر میسازن بخصوص از جناب سروت صاحب از جناب ظریف نظر صاحب و دو تا همکارای دیگه ما به نام رویا و گودر زازه برادر تسلیت میکنم شما بزی همگی نباشیم که مثلا دشمنان وطن برادران به شما را شهید می سازه ولی ما که به جای ازی که مثلا ما دیگه گروه ها را محکوم کنم ما سران حکومت را محکوم میکنیم که هر روز ما قربانی میدیم اینا با ما تسلیح درد میکنن و پرچم افغانستان را نیمه افراشتی میکنن این درد مردم افغانستان را دوانه از خدا و لیاز قرآن همه کار بکنیم که دیگه همه سر اصل مطلب این چی قسم است که وقتی ما وارد شهر کابل میشیم
د لري زیاته مننه دا اوریدونکو احساسات خپل سرګند کړ بل اوریدونکو هم لرو د تبمور شو ګورو چې څوک د حکومت ځای بل سلام جوړ په خیر
وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته
څوک خبرې کوي حکومت ځای
نوری
صاحب مهرباني وکړي د 13 ورځې د پیښې پاړه تاسو سه احساسات لرئ
واقعا ډیر خوشنون کې پیښه وا او یو پښتن لرم
مهرباني
پښتنه می داد د سباون کاکړ پاکل چې کوم جوړو ده کوم او څومره ذکر کړی
ډیر زیاته مننه کور مودان مونږ مخکې په دې اړه ویل سباون کاکړ د هلمند ولایت اوسیدونکو او تر د لیسانس تر کچې ذکر کړی وی حسیب تلاش د ازادي رادیو د ویب د برخي ایډیټر را سره په سټډیو کې ده لدن بم د همکارانو د ژوند پاړه پښتني لرو دا به هم را سره په دې برخه کې خپل احساسات شریکي تلاش سره مشي
ډیر زیاته مننه
اکرام صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې زموږ شهیدان وبخي، د دوی روح ته خاتوي. زه غواړم د هغوی په اړه باندې خبرې وکړم. د خپرونې وخت د اوسلې څخه ډېر لری خبره ده، خو زه دومره ویلی شم زه یو له هغو کسانو وم چې په لومړیو شیبو کې دوو دغه همکارانو ته چې سباون کاکړ ته او هننزی صاحب ته ورسېدم، هغه ده چې سباون کاکړ ما په یوازې په یو عکس کې په ټویټر باندې پیدا کړ، په ټپي حالت کې وو. او یو ورځ مخکې له دې نه زه دغه روغتون ته ورغلی وم، نو د هغه عکس نه زه پوه شوم چې دا د وزیر اکبر خان روغتون عاجله څانګه ده. نو ما له خپلو همکارانو سره دا شریکه کړه او هغې ځای ته ورغلو. تر ټولو ټینګار دا و د هغوی کورنۍ سره مو هم ولیدل په هلته، او د ډاکټرانو سره هم. تر ټولو لوی ټینګار دا و چې سباون کاکړ ښه دی او تر لسې دقیقې نوره به رخصت شي. د دې تر څنګ ما هننزی صاحب په هړه باندې هم اندېښنه درلوده، او پرله پسې مې د ده ټېلیفون ته زنګ وخه چې له بده مرغه همکار مې وویل چې زما ټېلیفون ته ځواب راکړ او هغه شهید شوی دی. نو وروسته له هغې د سباون کاکړ له حالت نه ډېر ډاډه وو، او فکر مو کوی چې دا ټپي دی نو انشاءالله ډېر زر به ښه شي. نو د هغې نه وروسته زه ورغلم ایمرجنسي روغتون ته. تر ټولو بد حالت خو دا دی چې تاسو خپل دوستان په داسې یوه سردخونه کې یا د مړو په خونه کې ولټوئ چې او هغې هویت تشخیص کړئ چې په هغې کې ډېر نور کسان هم دي. دا ماته ډېر سخته تمامېده. هلته ورغلم، هننسی صاحب مې هم ولید چې دا شهید شوی و. د هغې نه وروسته زموږ د درېیمې همکارې میرمن دورانۍ احوال هم موږ ته راورسېدی چې دا هم شهیده شوې ده. دا ډېر یو لوی درد و. زه فکر کوم هیڅ یو کس ته به یو هیڅ یو انسان ته به د دې نه ډېر لوی درد نه وي چې د خپلو همکارانو لپاره، د خپلو دوستانو لپاره د ښه تابوت په خوښولو کې ډېره هڅه وکړي، چې دا کار یو له هغو کسانو چې په دې کار کې ونډه درلوده او ډېره هڅه یې کوله چې د خپل همکار لپاره ډېر ښه تابوت، په ښه اندازه تابوت، او د دوی دغه ځوانۍ ته په کتو باندې
تلاش. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، تاسې تقریبا ډاډه وئ، مطمئن وئ، ځکه تاسو ته ویل شوي هم دغسې و. زموږ زیات شمېر همکاران هم دغه نظر لري، فکر کوي چې د سباون کاکړ په برخه کې ډاکټرانو شاید یو څه ناڅه بېغوري کړې وي. تاسې عملته په سیمه کې وئ،
که څه هم موږ ونه کولای شول چې عملیات خونې ته ننوڅو، ول په دې چې وضعیت هغسې برابر نه و چې او چاته هم اجازه نه ورکول کېده چې موږ عملیات خونې ته خودر. عملیات خونې تر دروازې پورې زه ولاړم، هغلته ډاکټران چې راوتل هر یو نه ما د هغه پوښتنه کوله، او هر یو ډاکټر دا ویلي چې تاسو د نورو وضعیت لیدنه ډېر بد دی، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ، دا جوړ تیار دی، یوازې پښې ماته ده او دا به وروسته موږ عملیات کو. هغه لومړنۍ مرستې موږ ترسره کړي دي، دومره جدي نه دی چې تاسو دومره فکر کوئ. هماغه باندې موږ ډېر ډاډه وو، اما وروسته بوږنوونکی خبر چې راغی موږ خپله هم ډېر زیات حیران شو او ډېر ودردېدلو چې موږ دا تمه هیڅ نه درلوده. او دته مو انتظار باسه چې د دوی د ډاکټرانو په خبره باندې چې لس دقیقې وروسته یا شل دقیقې وروسته به موږ خپل همکار سباون کاکړ بیرته ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه قرداش صاحب. یو بله موضوع چې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې دغه ډول پېښې چې لږ تر لږه په یوه ورځ لس خبر اعلان ته مرګ ژوبله رسېږي، دوی وژل کېږي، په ټوله کې د خبر اعلانو په کارونو باندې ستاسو په نظر باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي په افغانستان کې؟ البته
یک مسله قابل یادهانی هست، او ای که اصلا نهادهای دفاع از حقوق رسانه ها در افغانستان به نام وجود داره، نهادی نیست که از رسانه ها، از خبرنگار دفاع بکنه. این مسئله تا حدی روشن هست و این امسال، امسالی که گذشت، سال بسیار خطرناک، سال بسیار ناخوشایندی برای خبرنگاران بود. شما شاهد هستین، ما ده ها خبرنگار از دست دادیم در همین هفته که گذشت، چندین خبرنگار ما از دست دادیم. اما گپ ای هست که ما چرا توجه نمی کنیم؟ علت اساسی در کجاست؟ علت اساسی به گردن کسایی است که از این نهادهایی که به نام دفاع از خبرنگاران است، از این معاش میخورن و زرندودی میکنن در این مورد، و اینها باید توجه بکنن، از رسانه ها دفاع بکنن. امروز یک خبرنگار مسئولیت نداره. ای با تمام تلاش خود برای آگاهی دهی، برای یک نشر خبر رسانه‌ای تلاش میکنه. دیروز یکی میگفت که نمی رفتن خوب بود. شما فکر کنین مردم ما اینقدر ناآگاه هست که میگن که نمی رفتن خوب بود خبرنگارا. وقتی خبرنگار نمیره و کی میرسانه این مسئله را؟ کی میرسانه؟ در این حادثه خود شما خبر دارین که بالکل خبرنگارها تارگت بود، خبرنگارها نشان گرفته شده بود و این هدف خبرنگارها بود. اما ما چی بگوییم؟ این یک بار نیست، دو بار نیست. نهادهای دفاع از خبرنگارها یکی دوتا هم نیست، چندین تا هستن. اونا در رقابت خود مشغول هستن. از حال خبرنگار کسی خبر نداره. ما وزارت اطلاعات فرهنگ داریم، ما مرکز رسانه ها داریم، ما ده ها ارگان، ده ها درگاه دیگه داریم. به هر کدومش که مراجعه میکنی خبرنگار پیش از اینا ارزشی نداره. این یک فاجعه است. این حادثه ای که شد یک فاجعه است. اما فکر میکنم این آخری هم نخواهد بود. اگر حال بدی به این شکل ادامه پیدا کنه یا آخری هم نخواد.
بسیار زیاد تشکر جناب قرداش صاحب از اینکه در برنامه با ما بودین، ممنونتان، سلامت باشین. در مورد محرم دورانی بیشتر از سعدیه زاهل مشنویم، چون وقت کم داریم و ساعت اول برنامه ما، بعد خبرها را مشنویم و بعد از او باید بخش دوم برنامه را شروع بکنیم. میربانی کنین سعدیه جان، دیگه در مورد محرم دورانی چی میدانید؟
تشکر پارسا صاحب. زمانی که یک همکار جدید به یک دفتر میایه، زیادتر تمام همکارا علاقمند است، از بک‌گراند زو بفهمه، از تجربه کاری زو بفهمه، از تحصیلاتش بفهمه. ولی ما زیاد نخواستم که ازش پرسان کنم، چون گفتم این همکار ماست، فرصت زیاد هست که ما ازش راجع به زندگیش بپرسم، راجع به تحصیلاتش بپرسم. یک زرگک وقت دادم، گفتم تا که سوال جواب دیگر همکارا ازش خلاص و خسته نشه این دختر. گفتم که در جریان کار که با ما هستن ازش میپرسم. قسمه که در آغاز خدا به من معرفی کرد، قبلنام تجربه کاری در رسانه داشتک که در رادیو سلام وطندار کار میکرد و همچنان در تلویزیون شمشاد کار میکردک، و جای تاسف است که دیگر ایسه نازنین ما در بین خود نداریم و واقعا خیلی متاثر هستم. نمیتونم که درد خدا چیگونه بیان کنم و از خداوند متعال برای همه خانواده های شهدا صبر جمیل میخوایم.
بسیار زیاد تشکر سعدیه جان از اینکه در برنامه ما بودین.
پرساس یوش میراوریدون که بم رواخلو د سعدیه جان نډی رضایت مننه کور مودان خوشاله اوسئ.
تشکر.
درد ټولو تر رسیدلې د ټولو ګډ غم دې اوریدون کې لرو. بلې سلام جوړ په خیر. سلام کزما غوري څوک خبرې کوي؟ لکوم زای توخی
د زابل
څخه
مشارکې
کوم لسوار څخه پټمره توخی سیب مېرمنې توخی سیب
کزما غوري مېرمنې وکي. بلې نو ټول کوم مخکې ستاسو ته تسلیت وایم او ستاسو ملګریو چې شي دان څه وی دي هغه ته دعا کوم از دې جنتی پر دوست دی کې او غوښتیا هم اسمو د ازادي رادیو دایمي همکاران یو او ستاسو لغونه هر یو مستدفه تر وغردي نو موږ یو ډېر ستر زایره پرون را تیر شو و موږ ډېر خوشني څرګندو علي د دې روح شاد ل نو خبرنګاران رښتیا هم موږ د تار د خدمت کوي دا د ملت سترګې دي د ملت غوږونه دي دې
دی خپل حڅو هاند ټول پر کار چولې وسمور د پاره خبرونه چمتو کې خو بدبختانه دا د ظالمانو له لاسه لکه دا یا نور داسې مخربین چې خبرنګاران یې په نقشه کړو نو دا ډېر د غندلو وړ ده. خدای پاک زموږ په وطن کې امن خدای دې د دغو مرګو څخه خلاص کړي. که نن دی شهیدان شوي دي مړه دي سبا موږ هم ورپسېږو سبا به دا زموږ غږونه وي موږ به نه یو تاسې به نه یاست. خدای پاک دې زموږ په وطن کې آرام آرامي راولي کراري راولي. خو زموږ یوه ګیله له حکومت څخه دا ده چې دوی د خلکو په ساتنه کېغلي دي سره د امریکایانو دوی زموږ سره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده خو بدبختانه سې کال په کال دلته نه امنیتي جوړېږي. هېڅ څوک په خپل کور کې هېڅ څوک په خپل سړک کې خوندي نه ده. تر څو به دا حالات یې تر څو به موږ دا مرګونه وزغمو تر څو به موږ دا ځوانان له لاسه ورکوو هره ورځ
کور ودان توخی صاحب ژوندی اوسئ بل اوریدونکی هم لرو. بلې سلام جوړ په خیر.
بلې السلام علیکم.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سوګ لکوم زایا
جوړ مې آواز اورې
مهرباني.
هاشم خبرې کوم دا بارته
مهرباني هاشم صاحب.
نو دا پرونی پیخه کې موږ ډېر ولا خوشاله یو همکارانو ته موږ په ټول خپه یو کوم خدمت چې دوی کوي دوی وطن ته ولا کوي څوک وکړي او سوال چې د جدولاکوی کاکر ښي تاسې همکار چې ډاکترانو ویلي چې دا جوړېږي ستونزه نشته دی صحیح حالات یې جوړېږي دا به پس ته ویلي چې دا طلاق ورسېد شهید شو دغه پوښتنه به وه.
تشکر از دوست ما که تماس گرفتن. البته آنچه را که تلاش صحبت کردن سباون کاکر زمانی که حمله صورت گرفت حمله دوم خودش با همکارای ما در دفتر در جریان در حالت صحبت کردن بود که انفجار می شود. در جریان خودش میگه که ما زخمی شدم موتر بفرستین برام و بعد از او ای به شفخانه انتقال پیدا میکنه. ما که امروز به مراسم خاکسپاریش رفته بودیم شبم به خانه ایشان رفته بودیم خواستارش قصه کرد که سباون زمانی که به شفخانه میرسه خودش با تلفن خود برای خواستار خود زنگ میزنه میگه من با شفخانه هستم زنده هستم و با امروی خانم خود صحبت میکنه. خوب بود وضعیتش تا ساعتهای 10 بجه خوب بود. چندین چره یا گلوله به بدنش اصابت کرده بود پایش یک قسمت شکسته بود اما ساعتهای بعد از 10 بجه بود فکر کنم یا نزدیکای 10 بود که در عملیات خانه به کما میره. بعد از او خون برش ضرورت میشه که بر ساعت بعد از 3 بر شما بگونی این چی بیشتر صحبت خود کردیم. اینی درباره غفلت دکترها گفتنی تا هنوز مشخص نیست که غفلت صورت گرفته یا نگرفته. همکارای دیگه ما همکار تکنیکی ما اشاره میکنن میگه تماس های دیگه شنونده ها را داره میربانی کنیم.
بله سلام جور بخیر. تاسی زمان گوری؟ فکر کوم د دې علیکم پرېښو مخ کې پارسا صاحب قرداش صاحب یو خبره وکړه د خبرې اعلانو د خوندیتوب د ټولونو پاړه ویل چې دا بریښتیا هم لومړی پیښنه د لدین وړاندې سوره د مخ کې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغان د نامعلوم وسلوالو په یو حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ وژل شو. تیر ورځ د کابل سره هم حاله په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه پم دغه سیو برید کی وجل شون واقع د لومړی او روسي پیخ نه و او نبوي يم دغه سی حالات د دې وطن هم دغه سی دی او منغو تاسو به دغه سی پیخ سره لا هم مخامخ
وي. ایران باید بگویم که در حمله دیروز تنها رادیو آزادی قربانی نداده. حدودا 9 نفر از خبرنگاران افغان در این رویداد کشته شدن به شهادت رسیدن که 3 نفرشون بیشترین قربانی را رادیو آزادی داده و کسای دیگه که در رسانه‌های دیگه بودن اونا هم دوستای نزدیک ما بودن که خیلی شهادتشان ما را متاثر ساخت. همچنان شما دیگه از خبرنگارا فعلا زخمی هستن که یکی از خبرنگاران به نام احمد شاه عظیمی تا شام گذشته تا ساعت‌های 9 بجه
یا 8 بجه در حالت کما بود که ساعت 11 بجه ما خبر خوش دریافت کردم از یک از خبرنگارا به نام جاوید کارگر بر ما تماس گرفتن که وضعیتش خوب است. امروز یک ویدیو را به فیسبوک دیدم که صحبت میکنه به خاطر اینکه به شفخانه مردم اجازه نمیتن به ایمرجنسی او صحبت کردم کاراش گفته که من خوب هستم منتظر نباشین این یک پیام امید بخش را دادن
لکه څنګه چې تاسو ویل په د تیری ورځی په دغه خونړی حمله کې د یک تلویزیون دوه تنه خبر اعلان چې وی کیمرامن یو خبر یالو د تلو تلویزیون یو خبر یال د مشل تلویزیون دوه کارمندان او همدارس د ای اف پی اژانس د افغانستان د برخي عکاس دوی په کې شهیدان شول نو پارسا سے فکر کوم چې وختم زموږ د لومړی برخې پای ته رسیدو کې
وخت فکر کوم مونده یک دقیقه دیگه اگر در اجریان یک تماس را از شنونده ها بگیریم بعد بله سلام علیکم بله سلام بر شما
سلام علیکم
علیکم سلام فکر کنم دکتر صبح توکلی از دایکندی تماس گرفتین درست؟
بله جناب آقای پارسا آفرین به ذکاوت شما صدا میشنسین سلام خدمت همکارای شما دارم خواستم از تسلیت داشته باشم خدمت شما و همچنین برای خانواده های شهدایی که
دکتر صاحب با معذرت ما 20 ثانیه داریم اگر در 20 ثانیه خلاصه بکنین بعد از 36 دقیقه دوباره اگر با ما بپیوندین چون خبرای ساعت 3 نشر میشه معذرت ما را اگر بپذیرین تماس آقای دکتر توکلی را حتما بعد از ساعت 3 بی صبرانه منتظر تماسشان خواهیم بود و امیدوار هستیم تماس بگیرن ساعت